مزګر څلور بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې تر 5 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو کوربه يم. خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته، د طالبان حکومت د پاکستان لاره هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي، افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکال لمې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. لاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم ال عیسی نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د هوا له لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرائیلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د هوا له لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چې هیواد به د امنیت شورا د لومړني غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډی پی خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي.
د ژوند رنگونه
پروگرام ته خرغلست. لخوست، بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو له کابله خلکو ته د پراخو زیانونو د اوښتو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې بارانونو او سیلابونو له کابله په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همدارس د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمیزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې سیلابونو د زمری په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولی دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یوولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خپرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخته چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون نه راسې دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوي دي. چې یوه سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان ذبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب درواز یا سرازه شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون رابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جبل این نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونا کرنیزمکه او اوبو کشنی بندونا چه پا کلیو که جور شوی او ویجار شوی پا طولنی زول یعنی پا طولکی پا کوفا بولسوالی که سو زیربناوی ویجار شوی دی.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی مایار ته زه ښه راغلاست وایم. مایار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې اله چې په بس کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه مایار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډېر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې له کاره یې باسي یا له راتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډېره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پېښېږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډېر شغني او شدید سیلابونه وي چې د ورښت څخه رامنځته کېږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډېره کرنیزه سیمې اغېزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کېږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نډکوي او یا زیان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر زیان اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په مبدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغېزو او دغه د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانیز چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغېزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مناسب ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپل
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې کله نور ولار شو پوشو ل تاسو جزئیات وورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار دی، نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت لپاره د تم کولو لپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخه کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول لپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي، خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لري اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړی د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي، یا هم که چېرته یې هغه نورې برخو ته وګورو حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخه شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادیش دی. بنگلادیش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیات و. البته د افغانستان او د بنگلادیش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادیش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادیش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهېږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالي زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو بنگلادیش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادیش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادیش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو، دوی به د د دا کور څخه ووزي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي لپاره یې اړتیا داده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یې کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان هم ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هېوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خپرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مو سي، زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت د ندالی په موضوع باندې به لنډ نظر سره شریکم. هغه دا چې که تر ډېر حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېر حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر هم دا د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدد مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دغه مانده ده. اوس په هغه کې فقط سل متره پر ځای پر ځای باندې یو نیم سل متره ګرځي کې پاتې. نور هغه ځمکه ټوله کرل سوې ده، مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تیرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي. کله چې دیم ځکه کرلې یم ځکه اوس چې جوړې کړې وي، نو دا هغه کوم کښ دی، کوم کروندای شي دا کرلې وي، هغه کروندای ټول وب دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي په اول سر کې، دی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښ په دې مندونه کې د وب په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده. خو بای کښ دی وکړي، خو دغه نه کوي کورونه دي، دوی هلته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب نه وشته وي. هغه ځانې ځان څه خو بدی دغه چې بچ بسی که دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه نه کوي، پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی او نه هم د موسسات مسولیت. در ډیره حد پر د اصل خپل مسولیت شه د حکومت لار چې چاته دوی دغه ځاینه جوړ نه کی اول ته دوی دغه ځکه دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پښتنه به هم وورو، خو کړه ته وای اصل لطفا چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا یې د ورور کور سیل وړی وي یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي؟ داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تېر کال وسوله. کله چې دې مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده هغه برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره وه هغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو دا مځکه وکرله، جوړې کړله، دغه دا تېر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی، دا مځکه اوبه ویوړله. چې کله سیلاب ماشي ماند ته سوینه هغه چې کله ماشي د سیلاب وب تیر سول هغه سړي بیرته دغه ټکټر ورسره هغه ځمکه بیرته وکړل مثلا بیرته یې جوړ کړ غنم کوی وړي هغه فصل کو تیر سو د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا اوس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د ماندم ځکه چې د مثلا د سیلاب لار چې الته کښ نه کوي واجې د ژمي کښ کول کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وصول دغه مرد کورو پر تا باندې دغه د شاول ماند چې کوم دی دغه دا بهخه ډیره فراخ صحه مخې دروده اوس اما ځای ځای د دومره کم سوي چې بهخه تر 50 متر پر رسیدلې یعنی ګرڅک دغه دغه د ماند د اوبو مخې ګرڅک 50 متر ته سوي دی د شاول د دکانو شا چې وسو ګر بهخه ډیره کم صحه لري تیر کال مو بو ډیر مز کې وی وړل د ډیر خلک شي وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه اوبو سیلاب تیر شي بیا خلک راولار چې مصرف ور باندې وکړي اساسی شکل باندې جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله اوبر ډیر شي هغه پاتې شي موږ تاسو لیدلی دي چې ډیر ځایونه پاخه ځایونه وبورته ځان اړولې دي مالی ځان اړولې دي ځان اړولې دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دی چار سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي دا یو دی چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عامه په هوا کې په
افغان صاحب تاسو په خپل ځمکه لری کور لری دی خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر لږ وخت سره مخامخ دي هلته ځمکه یا کور لری
بله و از مش پلم زکه چې کوم د شاول د ماند سر د کا چې وس تاسو ته ما تصویرون د غزړه څخه چلدلی موای زمون زکه د ترام تر ماند پر رسیدل د عمر داسې کړي د عمر دمځي کې کم وجده چې ماند تر رسیدل د دلته موږ ورته توتان نادان شان ور اچوي لغه دې لپاره چې ماند نور دمځي کې خاطر راپورته نه زی هغه د ماند مخه چې زمر دمځو کو ته سره ختم خرګ بند کړي د پاتې ماند کړي کله چې زمر برابر ته د غوبر رسیدل د زمر دمځي کې برابر زمر خو هم پاتې د پرابول غړي د ماند باندې بازار دې د جلا بازار په نامه دی دغه ځای په راخه پات دی د ماند دا زمشت کله چې سره خو تیر سم د ډیرو خلکو مزګ په بلنه کې چې کله پای د تیر سم ډیرو د ډیرو خلکو مزګ په بلنه کې او اما مش خپل مج او یو زمري بل کې والي چې هغه راځي کړی دی چې دغه ماند په غاړه کې مو ورته نه یام ور چولې دي او شنګازي او دغه ترڅنګ پستان ورته ور چولې دي چې کله و برازي دلته مرګیش نه سوي دي دلته د درختي ولاړې دي زمزکي خواته وبنه را پورته کیږي دغه زمزکي د اوبو د وړاندې سازمش کښ فامان باندې وي خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په برګس په پنه ما پورته کړی دی په واتساپ کې ما پورته کړی دی چې له ما خپل خبري وسره کړی دی زه خپل دغه صحیح کې ومه د تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه هم سره دی چې وسه ما فلمداري واغه د اوبو کم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او هم ازمش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دغه دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر دې راهدف لري سره په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدې چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیره زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمر د کورو څخه تقریبا لږ څه سره یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې و به اړولې و تقریبا درې کسان کتو هم و به وړې و خو هغه خوشبخت نه و به و چې برته حکومت غوړلې و حکومت ورته ژر رسیدګي کړه و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل شپه دغه سپرلی تیر سوې دی بیا اصل نه درغلی خو په ژمي کې مثلا ور په ژمي کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیره زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډیره حده پرې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترل شوی دی خو هغه که دغه سیمې خلک راشي یا زموږ کریبان مثلا زموږ پښتانه ورسره خو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي په څه ترتیب باندې کېدلی شي حکومت اوس موږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې الته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ خو واشي چې دغه ترڅنګ د شاول ماندم تقریبا یو تر څه حدا پرداس کېدل چې دا ماند او مات سره وو ځونه توانه داري وي چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبګرته کوم شته چې وګورم څه کلا او د نوزاد او ووس به کې وچی دي پوسټل کې تقریبا 80% کورنۍ وس د نوزاد ورسالي سره غلي مثلا نادانی ته راغلی، ناوی ته راغلی، او د هلمند نور سیمو ته راغلی. تقریبا تر ډېره حد پورې اتیا فیصده نوي فیصده اوس د نوزاد ولسوالۍ مساکره ده اوس توره پاته ده. یعنی هلته که څه هم سیلابونه وسي، سیلابونه خوراج خو هغه اوبه داسې دي چې دغه دي موقتي دي. یعنی چې کله سیلاب وسي، باران وسي، هغه اوبه چیرې شي، نور یې نه پاتېږي، بندونه داسې نشته. هلته
وشوه، مننه له تاسو نه ډېره زیاته. عبدالنافع افغان صاحب و چې له هلمند نه زنګ وهلی و. مایر صاحب، مهرباني وکړئ د دوی سوال ته ځواب ووایاست.
ډیر مننه. سلامات سي خان صاحب، ډیر ښه معلومات وړاندې کړل. تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره ورته وکړه چې باید په کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي. د دې د سیمې په اړه باید ویم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږېږي، نو د دوی ذهن کې کجکی وي، او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی. یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر اوزاد دا ولسوالۍ چې دا د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخواته دي، یعنې د کجکی په مسیر کې نه دي. د کجکی د بند چې دی، د بند د اوبو د سیل څخه وژغورنوی دي، هغه ولسوالۍ تقریبا اخواته دي او دوی زیربنا د اوبو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا وه چې هلته ډېر ځایونه شته د بندونو د جوړولو دپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده، اول خو د خپل تکړه ځوان و هغه کوم اقدامات چې اړین و د خپل ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي. نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ دا واورېدل چې دوی د مغه د سیمې خپ د لیدو له کبله دوی پوهېدل چې په کوم ځای سیل کې زیانمنېږي، کوم ځای نه. او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل اوارنس سیستم چې ګلوف هسې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر. یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بل دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي. هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کېږي، او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده د همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله تر کار لاندې نیولي دي، دا د نورو خلکو سره هم شریکي، او د اشر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي. یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي، او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دغه یو تګلاره ده. او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورخت ویني، د سیل راتلل ویني، هغه د لاندې خواته احوال ورکړي چې سیل درغی، تاسو خپل تیاری ورته ونیسئ. دا نمونې موږ خپله په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یو بل کې چې سیل راشي، یا فیسبوک کې اخبار راوځي، یا مثلا زنګ وهي له نورو خواو ته چې سیل راغی، خبر وسی له نه خواته هغه ستونزې را پېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط تر منځ چې جومات د کلي په
توګه. د کوم ولایتونو
یو لاغینه هغه تنها د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې پکې زیات و، یا لغزش و، زلزله و، او نور بدخشان و پکې، بامیان و پکې، دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې و. دغه ولایتونو په اتلس ولسوالیو کې د سیستم جوړ شوی و، د انما یا د پیښو سره په د مبارزې په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې، فارغ شوې، هغه سیستم به نه پوهېږم څومره پاتې وي. خو ښه دا ده چې دغه سیستم بیا احیا شي. که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه دا ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري. اوس د ارتباط وسایل شته، نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي، چې هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی، اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالبې مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې موږ په خپله د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو مځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دي په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې لما نه هیر نشي مایار صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرو چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کوي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي او سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب تاسو نشه نه اوریدونکو عبدالحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دغه د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي. عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دی چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت مثال زابل ولایت روزګان ولایت په دغه مندکو کې ورښتونه اوسي نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په سیند تاسو ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي نو دا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیز ځمکې وړي مثال د خبرې هغه دغه چې کرلي مثال د خبرې کې غنم کرلي کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلي هغه وړي نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله جمعي نه دي مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډېر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي داسې خلک دې هیر کړي چې حکومت لري او حکومت شته د مکلفیت لري وظایف لري او له خلکو سره باید د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي خپل خلک باید څه وکړي. تاسو خپل تجربه راته ووایاست اتل صاحب چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم زموږ د عام افغانانو لپاره په کار دا دي بالکل واقعا حکومت پرون دا ګډ مشکلات مثال کوي نه خیره بنځ ته حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار دا غدي چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګني ځایونه مثال د خبرې چې د ژوند په شکې د سیلابو د مابندو څخه دا غوځا غوځا خې ته شي او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي چې مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې دا غزنګلات چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي مثال د روټ پر غاره دي دا غزنګلو په ملرنه وکړه ساتنه وکړه په کار دا چې حکومت هم ساتنه وکړي چې ادي افغانانم باید دلته کوونی چې نور دا غوونی چې د سیم پر غاره دا غ باید ونه وو او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه استکو تکل صاحب ځکه دلته په یلمن کې دا چې کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري د مينې ځای نه لري هغه د یلمن د سیم پر غاره باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ شي د شندو د غاره څخه باید تکل صاحب ما افغانان ځان نه استکي.
مننه اتل صاحب له اسم صاحب نه اسم مایار صاحب نه څه پوښتنه لري.
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلامونه وامه دا غسم پښتنه دا چې مثال مشتره کم کولی شو د سپلندو کې چرته چې سره کم کولی شي د سیلابو مخونی سي حکومت یې عام افغانان ته کولی شي په ټوله کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خیره بنت تو ترڅنګ مو مثال د خبرې په دې کې شو رول ول بو چې مثال د سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب په همدې باندې لګیا یو ل مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام لپاره پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا دې ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبړی په دې باندې خبرې وکړئ بیا از منور پښتن نورې پښتنې هم شته چې به درته چې درنه پښتنې.
میرا مننه دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو اغیزې راټیټولی شي او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کېږي او اغیزې راټیټېږي یو دا مسله. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا په نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کېږي خاصتا په هغه ځای ونیو کې چې د اوبو مسیرونه وي د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقم ولو باندې وکوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي هغه کلکه شي او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړېږي یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا
کورونو ته رهایشی سیمو ته او تجارتی سیمو ته په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي، که چېرته مثلا په اطراف په لرې ځایو کې وي، نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټې بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. بخیر سره در دوامه پوستانی دوامه برخیست شای او چه در ماس خب پاتشا
دوی تقریبا نو پا امدغه مسائل بانده امدغه مسائل و پوختل چه دوست مگو تاسی خبری پیکه او نو خپلو خبرو تا به دوام ورکو مایر سیب یو بل پوښتنه ما مخ کې تاسو نو وکړه هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت پی ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې مونږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دی د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغی تاسو ځان سره پام کوئ او لخلکو نه دا هم غوښتل کېږي د کوزو سیمو لخلکو نه دا غوښتل کېږي چې د بارانونو په وخت کې دی د سین غاړو نه لرې پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوې هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کېږي، مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوئ چې ځینې کسان له دې خبرداریو سره سره بیا هم په کور کې پاتې کېږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووځي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه، دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ او تاسې په ذهن کې معمولا ولرو. هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي، طبعا هلته بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی، که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل راځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکېني ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ، موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر، که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کړي، هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته کولی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونه د اقدامات یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړول اته چې اول د تم شي جذب شي ځکه ته یاد یاشي د ونې خودلو لپاره دغه ټول اقدامات یاد شي د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین خودشته دی دغه یا نور خپل ادارات نه څوک ترلاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپیژني او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه تکوشي چې په نسبتا په بعضې سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات او کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړی هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسېدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست، خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی وی، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وی او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلادیش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ته د اوشناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبري رسنیو کې. خو د هغه نه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي یا پنځوس ملي خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي یا مثلا یو حداقل چې یو پوهنتون یې لوستی وي یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه د خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه د سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح د بحر له سطحې نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطحې نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطحې نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورئ په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي او اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي، هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیل راتلو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت لکبل سیل رامنځته کیږي. تا اوس مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې د اوس ډېر د سیل موسمي ورښتونو لکبل سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسیږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې، واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او د بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې تابان په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونو شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې را رسیږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته را رسېدلې، اوس موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم را رسیږي. یعنې ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون دی فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا اوړی افغانستان هم دا ورښت دی. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړیو میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لدي هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار او شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس کدا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکړئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولی. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولی شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړی نه دی جوړ کړی؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځانته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریری یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي، او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وځای ته، د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنې سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپل وکیلي که چېرته مثلا د اشار په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پایل کې په وختونو کې چې دوی مسؤلیت لګ دی، یا مثلا بزګر کې وی کولای شي په منی کې چې کله اصل وخت ورسته لاغي دغه چاره تر سره کی، یا مثلا ژمه چې کار نوي په خپل سیمو کې د تیګونو په استفاده بندونه جوړ کې کوچنی، یا مثلا کندې وکړي په خوړونو په وګدو کې چې وبال د تام شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی یو الی په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولای شي هر په هر ابعاد کې چې په هر ابعاد کې دې وسط توان وي هغه ته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې له شي خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کوي تر څو د دې سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په وروستیو یو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کی، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دی. موږ ورته ویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پرېکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چېرته موږ د هغه مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کړي، هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پرېکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پرېکړه وشي. بل علت یې دا دی، بله سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېرې وي، هغه باید دوه کسه ورکړي. که د یو کس ځمکه کمه وي، هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغه بیلګو د دغه ډول کانونو بیلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي، خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د دې تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. معیار صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو. د اوس پرتله څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شوي. یو دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډیر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډیر سیل دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت یې دا دی چې خلک هم ډیر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایې او دا نور سبونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل لزیم څو کاله وکړي، یو ځل لزی نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده زما په نظر باندې. اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسئول ځای کې پانګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي بیرته کرتم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
ته راحت ساو وباسي. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ